پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وي. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شویو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وي. کو بیا پرون په یوه ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. ښاغلی کو بیا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نړیوالې ټولنې تیر کال د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2040 کال پورې د څه باندې 10 میلیارد ډالرو نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړي د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي
تیره شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوک زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک غبرګون په نتیجه کې په مکمل ډول له ماتې سره مخ شو. په شاو تم به وشول چې په پایله کې 14 تنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون 9 تنه نورې ټپیان شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خمري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شویو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پیلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځې پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خپره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 222 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مې میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 9 کسان مړه شول. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبي ښار اینډهوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو اورنه بل کړل او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهره چیان یې ونیول. د ټولبند پر ضد د هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې له سلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرد بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنن د اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. دغه غونډه کې د چین مرستیال صدراعظم هن ژینګ، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په آنلاین ډول دغه جوړیدونکې غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې ومومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساینس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کورې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ، اورونو، تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. وابهوري چې په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنې ډیپلوماتیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والي په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قمندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایټالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایټالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قمندانۍ دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زمني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانېدو سیمه کې چاودنه شوې. ښاغلی فرامر ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 9:15 دقیقې د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوه. پیخه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې ده. صاحب اجازه گذشته است.
په کابل کې مو د ایټالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه. خپل ډیرو ټلیفونونو سره سره اړیکه جواب نکړه. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر پنخه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلې وه چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځنډ پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلي چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاند نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلي د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې واضح شوی ګڼل او ویل چې اوربند او غزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځنډ رامنځته کېږي. جګړې دویمه لار ده.
ډېره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلول طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلې. که څه هم د جنوري له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل، خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ځغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې د غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپل خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابت کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپل بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغه شل ورځنی وقفې ته وچې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې مولا عبدالغنی برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي نو اوربندی ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1499 لمریز کال کې یو نوي سلنه بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي وویل چې د دغه کال په ترڅ کې 55 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړ شوې چې د کورونا ویروس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت د 1499 مالي کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استازي عزیز الله حسام نن ازاد راډیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخو کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړې دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 16 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی، په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزه په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوی دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کېدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ټرمپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي و چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړونه وځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500مه جلسه د کورونا وایرس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډله یې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو لسو کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور ته غنه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو لس کاله کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیرا نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایرس لامله دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون و نه شوای کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خو
د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 14 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کانسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه به نندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 40% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستیو څو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایرس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
د د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې چارواکو د ښاري نظم د جوړېدو لپاره هڅې چټکې کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بېساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډي او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیلې مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب موږ ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کړی د ګلدان څخه خاوره وړي، نو خطو به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامت چا په موږ کې ده؟ ځکه چې موږ کومه کو کو نه کې به څوک نه سي کولای. اوس که دا ښار دا اوس موږ خپل کور ته سوله سره سبزي جوړه کړې، ښار کې به عزتي خدای نه خسته تانه زموږ ده. که په دې ښار کې سوکالي وي عزتي، نو موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، د خلکو له دغه اقدام یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو، ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسې د 500 د پاره پکښې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه ده چې هلته یو ښځه اجزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو مسجد دی، یو اوداسه اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزای هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دکان دی، په څنګ کې د ګازو دکان ورسره، بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی، په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې په 15 دقیقې 19 بحث کې به واوري چې امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي، نو کوم بدلونونه پکې راتلای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې د شپه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
افغانستان ورسپانې د نامنیو له امله له هیواده د یو شمیر خبریالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبریالانو د ملاتړ پر ټولنو یې نیوکې کړې چې لا نه دي توانېدلې چې د خبریالانو دوسیې وڅېړي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې خبریالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پوښتنې هم څوک نشته، نو ډېری اړ شوي چې هیواد پرېږدي او بهر ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي که څه هم په تېرو څو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې 1400 قضیې ثبت شوې، خو په وینا یې له دې شمېر یوازې 8 څېړل شوي دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي، د ژبې، قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي.
لیکوال اندیښنه ښودلې چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړې او لامل شوی چې زیات شمیر کدرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورځپاڼې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلی چې دغه هیواد پالیسي نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمیر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ چټکه کړي او له طالبانو سره د سولې په نامه تړون ته ژمن پاتې شي. د لیکوال په وینا پاکستان دې ته ورخطا دی چې د دوحې په هوکړه کې د طالبانو امتیاز له لاسه ونوځي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څو شېبې وروسته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په اړه کړې وې. کوبیا پرون په یو ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو، ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. ویلې دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤل ایمل خان مومن رسنیو ته په یو سبتي پیغام کې ویلي دي چې د دغو نښتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو 14 تنه وژل شوي او د یوه ډل مشر په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخمري د لویې لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اندېښنه شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پلوټان ښایي د الوتنو په شرایطو برابر نه وي. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبي ښار اینهوند مرکز کې سلګونه مظاهرهچیانو اورونه بل کړي وو او پولیس یې په ډبرو وویشتل. دغه راز د هالند پلازمینه امستردام کې هم خلکو مظاهره وکړه او د دغه مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي له سلو زیات کسان هم نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات به نن د اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دندې ګمارل شوی، د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي.
دو خبرې دي، یو خو مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې هرکلی کوو. دا امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوي تړون د غور خبره کړې. ویلي دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړې شرایط عملي کړي کنه او یا ورته ژمن دي کنه. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړې، د تاو تریخوالي په راکمولو او د با مفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي کنه. بحث په دې کوو چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوی حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي، که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي دې څومره بدلون تمه پکې کېدای شي. داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي او که په دې هوکړه کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایله له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. په دې تړون بیا غور د دې دوو ډلو لپاره څه معنا لري؟ د زلمی خلیلزاد د ماموریت راتلونکی به د افغانستان سولې ته څه عواقب ولري؟ دا او نورې مسلې په همدې بحث کې څېړو. د بحث لپاره راسره مېلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکی احمد شاه سپار. خو تر هغې مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون د غور کولو وروستي پرمختګونه څارلې دي. نوري صاحب، مخکې له دې چې زه له خپلو میلمنو نه وپوښتم، غواړم له تاسو نه د معلوماتو په ډول له اورېدونکو سره دا شریک کړو چې تر اوسه پورې چې د بایډن حکومت راغلی د دوهی د تړون په اړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ شوي نوم د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون، د دې په اړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویلي دي، څه شوي تر اوسه؟
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه یې کېده چې د جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوي دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او دغه راز د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینو نورو امریکایي چارواکو له لوري هغه هم په دې خطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه چې تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربن نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتېدو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، د جو بایدن د ادارې دو مخکښو چارواکو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انتونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید لسره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوي دي.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي؟ د دغه خبرونو له خپرېدو وروسته دریز د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه و چې بایډن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون سره غور وشي، ځکه چې د افغانستان حکومت موږ تاسو پوهیږو چې په دې تړون کې څنګه شوی وو او هغه غوښتنې چې دوی پرله پسې مطرح کوي چې که موږ د سولې مرکزي پلاوی وټاکو تاسو سره بین الافغاني خبرو ته کېناست نو تاسو باید خپلې ژمنې پر ځای کړئ. موږ ستاسو د دغه تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړلې، 15,500 زیات بندیان مو درته خوشې کړل، خو تاسو نه یوازې دا چې شخړې کمې نه کړلې بلکې حملو ته مو هم زور ورکړی. دا هغه څه و چې د افغانستان حکومت ډېر تر ناراضه و. که راشو دې خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوحې د 2020 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې وویل چې طالبانو د دغه تړون له مخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده. یوه مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د وهیر تړون وروسته دوی پر امریکایي ځواکونو او په نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2020 کال د فبروري له 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حملو کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو پایل
او په دغه تړون کې همدې خبرې ته راځم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو یې غوښتي وو چې باید د القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډېر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولي او دغه راز د افغانستان له حکومت سره د یو با مفهوم خبرو ته نیت نه دی خو د لکه څنګه چې موږ تاسو هم پوهیږو چې د جنوري له 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی. تر اوسه پورې متاسفانه چې دوی څو ورځې کېږي غونډې نه دي کړي او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید پر اجنډا دواړه لوري خبرو ته سره کښېني او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نوري صاحب. میلمنو ته راځو. د نوري صاحب نه مو په دې برخه کې شوي پرمختګونه واورېدل. راحت ګل زیارمل، لومړی را ته تاسو وایي چې که په دغه تړون باندې غور کیږي بیا د امریکا نوی حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوئ چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې له ډېرو ستونزو او زیارونو وروسته پیل شوې ده په دې به ناوړه اغېزې وکړي او دغه روان بهیر به ټکنی کړي؟
ډېره مننه چې په دې اړه موږ ته وخت راکړ. که په چرته په دغه تړون باندې دویم ځل دپاره غور کېږي، منفي اغېزې له دې نه زیاتې به ونه لري، ځکه افغان ولس البته، ځکه تر اوسه پورې امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنګ د پښې ایستنې یوه لاره وه تر یو زیاته بریده کامیابه ده. امریکې خپل ځان خوندي کړ، لکه څنګه چې نوري صاحب موضوع واضح کړله، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې برید نه شوی، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خپل پرتله ور زیات راښکته شوی دی.
د خو د دې تړون له مخې ښاغلی زیارمل، د دې تړون له مخې وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوې دي، کنې دوی چمتو نه وو همدغه تړون د دې سبب شو چې بالاخره د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي دي، همدارنګه په لویو ښارونو باندې بریدونه کم کړي دي او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پاتې شي.
زه همدې ته راځم. دا خو د طالبانو خبرې دي، بهرنیو جنګیالیو یا لږ تر لږه د نورو ترهګریزو ډلو سره یې اړیکې نه دي پرې. تر اوسه پورې د نورو جنګیالیو ډلو نه دوی سپورټ اخلي. په ښارونو کې پخوان تهاجمي حملې نه شوې کولی، ځانمرګي اوس هم کېږي، پخوان کېدل. البته خبرې پیل شوي دي، خو دغه خبرې تېر ځل 40-45 ورځې په دې باندې جنجال و چې افغان حکومت ویل چې د دوهې تړون به زموږ د خبرو اساس وي، طرزالعمل باندې د دوی د مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت، طالبانو د دوهې د تړون اساس یعنی بالاخره هغې داسې ویل چې باید د دوی خپل شرایط هم پکې ورځای وي. افغان حکومت له پیله د دوهې تړون ته ژمن پاتې شوی دی، بندیان خوشې کړل، ډېر نرمښت یې وښود طالبانو ته، په کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټولې اسانتیاوې چې د مذاکراتي ټیم لپاره لازمي وي دوی ورته ژمنه وکړه. افغان ټیم چمتو دی اوس که امریکا د دوی د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي، زه مطمئن یم امریکا ته خپل اهداف مهم دي.
مننه. دې ته راځو زیارمل صاحب. وروسته مننه. دې ته به راشو وروسته به له تاسو سره غږیږو. راسره اوسئ. په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال هم راسره ده. میرمن وطنوال، ستړي مشئ، تاسو راته دا ووایئ چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی دی او تر هغې را وروسته د افغانستان د سولې په برخه کې ښایسته ډېر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته او که غور پرې کېږي فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
سلام علیکم خوارمشه صفی صاحب، سلامونه او شی هیلی تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته چې که په بهر کې دي که په افغانستان کې دي، خدای دې چې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما په عقیده خو د دوهې تړون چې تر اوسه پورې سوی دي خپله افغانان یې د هېڅ نوه ګټې څخه نه دي برخمن شوي، منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سوله او په سر کې یو اوربند تجربه کړو. ګرانه، زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. زه د طالبانو ورن څخه چې خپله افغانان دي نور دي، موږ د دغه ذکر څخه خلاص کړي، موږ د دې یا منډیو یا خوندیو یا ورونه دي یا ماشومان ټول یا ورونه دي یا خوریان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې دمخه ولاړم یو فامیل ته، د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټوله فامیل مو شوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو په مقابل کې رحم نه دی کړی. په دې معنا چې دوی د خلکو کور د خپل سنګر په ډول سره استعمالوي، او په مقابل کې دولت څخه هم ځمه هیله ده چې دوی باید رانده دغه ونه کې بمبارد ونه کې. د دې خلکو ګناه څه شي ده چې دوی کندهار ته مهاجر دي، خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل کښتونه ټول یې
پرېږدي. مننه وطنوال
مېرمن، یو ځل سما پرېږده. یا هغه څه نه ده څه ودره سما پرېږده. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دی د دغه خلکو څخه، دغه باغدار او دا زمیندار خلک چې دي، دی خپل اوشه ځنې غواړي. دا اوشه دی د کومه چې دا اوس مسافر دي، خپل دي چې خپل کښتونه پاتې دي، دی خو باید آینده کال ته کښت وکړي.
خو دا د مونږ موضوع ګوره مېرمن وطنوال، مونږ په دې غږیږو چې د سولې تړون همدغه ستونزه چې تاسو یادوئ، دا واقعا ټول افغانستان دی، کندهار نه رانیولې تر بدخشان پورې ټول افغانستان دغه ستونزو سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري، دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني،
زه دغه خبرې ته راځم. صافي صاحب، چې دوی دغه تړون چې سوی دی، دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تړون څخه استفاده نه ده کړې، یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوی، او د سولې لپاره هیڅ کام نه دی اخیستل سوی. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکای ته خیر نه کیږي.
مننه، بیرته راځو مېرمن وطنوال. سپر صاحب، تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبرې واورېدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا و، دی وایي چې دغه تړون لږ تر لږه د افغانانو هغه کوم زجر او کړاو دی د کندهار مسایلو ته اشاره وکړله، دغه یې نه دی کم کړی، نه اوربند شوی دی، نه اور کم شوی دی. یو شیم چې د امریکایي چارواکو لخوا د غور په توګه یاد شوی، هغه دا دی چې دوی وایي چې دوی به دا هم وګوري چې په افغانستان کې دغه تړون له حالاتو سره مرسته کړې، تاوتریخوالی یې راکم کړی، به مفهومه خبرې پیل شوي. تاسو هم راته دا ووایئ چې آیا واقعا دغه تړون تر اوسه پورې عامو افغانانو ته لکه مخکې چې مېرمن وطنوال اشاره وکړله، عام افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستی، کومې اسانۍ راوستي؟
تشکر، سلامونه تاسو ستاسو مېرمنو ته. په کلیک د لاسي کېدو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیاتې شوې وسولې ته، او ټول هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي، او هم به بهرني قوتونه ووځي، هم به نور بینالمللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي، او مثمرې او ګټورې خبرې به پیل شي. په نتیجه کې به د ملي اوربند اعلان شي. خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي، تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی، بلکې منفي حرکات زیات شوي دي. مثلا تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي، په مراتبو زیات شوی دي. همدا مخکې مېرمن وطنوال اشاره ورته وکړله چې په کندهار کې خاصتا په ارغنده ولسوالي، پنجوایي ولسوالي، ژړی ولسوالي، میوند ولسوالي کې تهاجمي حملې او دا په دې یخ ژمي کې د خلکو مهاجرتونه او تلفات، دا یوازې په کندهار کې نه، په هلمند کې داسې، په کندز کې داسې، او د افغانستان په اکثره ولایتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان تر منځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بېخي عقیده نه لرم او پیل ته ځکه دوی مخکې پر اکرلار باس رکاو چې څنګه بکشینو په شیشو باس کوولې اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې، او د جګړې د ختم دپاره یې، د دایمي اوربند دپاره یې، دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقه کې وي، په دا هوکړه کې چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی، چې هغه هو کړل لیک د دې ورته نه لرل چې افغانستان ته د سولې راوړي او یا ممکن په عمل کې نواقص وي چې عملي شوی نه وي.
ډېره مننه سپر صاحب، بیرته درسره ګرځو. مننه راحت ګور زیارمل د سپر صاحب خبرې مو واورېدې، د میرمن وطنوال خبرې مو هم واورېدې. یوه خبره ترې جوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پورې د دوهې له تړون نه نږدې یو کال پوره کیږي، د یو کال نه یوه میاشت څه کم څه زیات یوه میاشت وروسته یو کال پوره کیږي. نو دوی وایي چې ظاهرا د دغه تړون له کبله د جګړې شدت نه دی راکم شوی او خلکو د دغه تړون کومه ګټه تر اوسه پورې نه ده محسوس کړې. وسلوال طالبان وایي چې دوی خپل ژمنې چې په دغه تړون کې وي دا عملي کړي دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانع دي چې مسایل باید د خبرو لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لاره نه ده. دا انتقاد هم شته دی چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي، افغان حکومت هم په اوغمره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایي چې څه باید پکې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یو خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت راځي کېدل هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت په هغه لیوالتیا نه ده رامخشه. 5000 بندیانو خوشې کول داسې عادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشې کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړلی شي، لیکن 5000 هغه کسان چې عملا د جنګ د ډګر نیول شوي دي له بمونو سره له وسلو سره هغه افغان حکومت خوشې کړي. دغه تړون مخې دې په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو مې څه کې نه هم داسې ورسره ټولو په نورو برخو کې افغان حکومت چې کوم دغه خود انعطاف خود ولس رښتیا هم د جنګ شدت کموالی نه دی محسوس کړی. ولس چې ورځ تر بلې مرګونه په خپل شدت سره روان دي. تړون کې که امریکا غور کوي لومړنۍ خبرې ته راګرځو نو لږ تر لږه امریکا به د خپلو ګټو دپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا پرې لږ ټینګار وکړي. پاتې شوه د بین الافغاني مذاکراتو خبره، هم افغان حکومت نرمښت ښودلی دی، هم طالبان لږ تر لږه په د 1300 کلونو کې لومړی ځل دی چې بین الافغاني مذاکرات میز ته کېناستل. فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیرې نو هغې کې د بین الافغاني مذاکرات رسي. بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي. د جنګ په شدت کې البته یوه تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې کمواله راشي که په طالبانو د قیدات وځي شي. په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوی ده، یو جلا حیثیت ورکړل شوی ده چې طالبان د تړون د لومړنیو موادو نه په استفادې سره، یعنی د یو ځانګړي حکومت په حیث جنګیږي. په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي. افغان ولس او حکومت دواړه پرې متضرره دي. مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن پکې یو څه برتیره شي، خو امریکا به ډیر تمرکز په خپلو ګټو باندې کوي. د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایدن یا ډیموکراټان به کوشش کوي چې
د ټرمپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات راولي. بل
ډیر زیاته مننه میرمن وطنوال، تاسو ته راځو داسې لنډ ځواب راکړئ. تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې په هغې کې طالبان هم وو مخکې تر دې، څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې وي پایلې ته نه رسیږي؟ څه شی پکې کم دي؟ څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کمه یاده کړه، لږ تر لږه دغه په ژمي کې دا ولسونه له خپلو کورونو بې ځایه کیږي، کډې کډوالۍ دي، دا را کم شي؟ څه کولای شي دی دوهی د سولې دواړه مرکچیان که داسې سړی ورته دی یو بې طرف او درېیم لوري نه وګوري؟
مطلب ان چې د بخښنې وړ ان چې ما خطر چې ساتي مخاطب کې نو دا ما د شوې په جلساتو کې برخه اخیستې ده.
د سودی د نوې جرګه چې د اخیری جوړ وسوله او 5000 بندیان خصوصا د اخیری ګروپ چې په دې کې قاتلین او مجرمین وو دغه هم و څه دا پوښتنه وسوله زه په دې د دې کې په دې چې ماته دې د انځاو کې د دې کې مته راځي ستایسه واکان څه څه چې تاسو
غږ بخنه اورو مېرمن وطنوال د تاسو غږ صحیح نه اورېدل کېږي متاسفانه که لږ د خپل ځای بدل کړي نو بیا به م د میرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ ښه نه اورو. د ما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره رابطه ونیسي. سپر صاحب تاسو ته راځو تر هغې چې بیرته له میرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي. تاسو راته دا ووایئ چې داسې د یو دریم لوري د که سړی په دوحه کې روانو خبرو اترو ته وګوري څه کیدلی شي چې لږ تر لږه خبرې ښایي دوام وکړي، ښایي ډیر وخت ونیسي، دمګړی په افغانستان کې د عامو خلکو ستونزې را کم شي، لږ تر لږه د جګړې دغه شدت کم شي؟
تشکر. دا خبره خو پر ځای ده چې خلک ډېر انتظار لري او ستړي شوي دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې څخه د راپیدا شوو ستونزو له امله. علاقه ډېره ده د افغانانو د تاوتریخوالي د کموالي او بلاخره د دایمي اور بند سره، خو متاسفانه چې گذشتونه کم دي. زما وړاندیز دواړو طرفو ته دا دی چې لومړی تر خپل منځو دا د بېاعتبارۍ مسله کمه کړي. دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درنو تلفاتو په تحمل کولو سره د جانبینو ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده. هیڅ فضا وجود نه لري د باور. دا یوه خبره. نو گذشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کړي. دویمه خبره ده ګاونډیانو او نورو منطقې او د نړۍ د بعضې سازمانونو دولتونو مداخلې، خصوصا د هغو کسانو مداخلې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، سوله په خپله ګټه نه ویني، نو د جګړې اور ته لمن وهي. کېدای شي چې افغانان خپلې رابطې د نړۍ د بېلوبېلو منفي سازمانونو سره، هغه څوک چې د سولې په لاره کې منفي فکرونه کوي، خپلې ګټې په منفي حرکاتو کې ویني، د هغو سره خپلې اړیکې راکمې کړي. دا کار کولای شي چې د سوری د توافق د امریکولو سره مرسته وکړي.
مننه مېرمن وطنوال. اوس مو که غږ اوري لنډ لنډ ځواب راکړي. ما ټولې څلور دقیقې را سره پاتې دي. زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سی این این یو ریپورت ورکړی د ځینو سرچینو په حواله چې زلمی خلیلزاد ښایي په خپل دغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي په توګه په دنده کې پاتې شي. د زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوئ؟ هغه یو افغان دی، د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی، فکر کوي چې د امریکا په استازیتوب که هغه په سوله کې هڅې کوي دا به مؤثر وي او د ده په دنده کې پاتې کېدل به مرسته وکړي؟
مهرباني. ما د مخ خبرې هم چې موږ ما د سودي د لویې جرګې د اخري جرګې چې وسوله چې بندیان ازادېدل په کښې مطرح وه، ما په دې کې امضا کړې ده او زه له خپل وجدانه او ولس ته خجالته یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړلې. راغلو د زلمی خلیلزاد پوښتنې ته. زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی، په اصلا امریکایي دی، د دې امریکا د کیسه متاسفانه موږ افغانانو سره بل دوه مخې سیاست کوي. د چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره راځي، اول د پاکستان زیارت کوي، هلته د دوو غوره رهبرانو څخه دغه کې مشوره اخلي. دغه خبره چې د زلمی د چې د بهیر تړون دي ثابت پاتې شي، دا د پاکستان د خارجه وزیر د خولې څخه راووتله. نو موږ افغانانو توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي، چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دوی د جنګ په اور کې سوځي، د بین المللي تروریزم په مقابل کې دوی ولاړ دي په اول صف کې. د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي، نسل کشي مو مه کوئ.
مننه مهربان وطنوال بل څو دقیقې یوه نیمه دقیقه راسره پاتې شوه وخت راکم شو متاسفانه له تاسو مننه کوو زیارمل صاحب تاسو راته وروستۍ خبره داسې وکئ چې لکه مخکې چې ما وویل لنډ راته ووایي د زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د ځینو په باور باندې ښایي مرسته په دې خاطر وکړي چې دا پروسې دومره مخکې بیولې بلد دی له بېلابېلو لورو سره داسې ویل شوي چې کیدای شي هغه په دې خپل ماموریت کې پاتې شي ایا فکر کوئ چې دا به مرستندوی د سولې د روان بهیر سره
بالکل د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لږ تر لږه ګټوره به دا وي چې دا په دغه پروسه کې په تخنیکي برخه کې ډېر زیات مخکې تلی بلد دی لږ تر لږه که د امریکې د حکومت د مرکزي برخې یا د پالیسي سازانو فکر تجریږي د دوهې د تړون په اړه نو د هغوی دا دویم نظر چې دی بیا په ښه شکل زلمی خلیلزاد یې پلي کولی شي په خټه افغان دی د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پوهیږي لږ تر لږه په افغانستان کې د کلونو تیرو شلو کلونو را په دې خوا په مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی او که د بایدن د حکومت نمایندګي هم کوي نو خلیلزاد یې نسبت یو بل نوي کس ته په ښه شکل سره ترسره کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوو زیارمل صاحب. دوستانو په دې بحث کې را سره مېلمانه و مدني او ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال او سیاسي شنونکي احمد شاه سپر لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړه. په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. په بل خبرونه کې به زما بل همکار درسره وي.